د ماسیګر څلور بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین په د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغانستان په څباندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15 ډیرې پیښې ثبت شوې او له کبله د 168 تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نوري کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکنیو پشان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د دې مرستې د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې سباندې 1.35 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو د ماهیپر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړې کړې دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسید. سپینمانی وی ولسمشر جو بایدن به د یکشنبه په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په کالیزه کې وینا وکوي او همدارنګ به د امریکا د دفاع وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګډې کښېږدي. د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2001 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یوه الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دې ترهګرو بریدونو کې چې د القاعده شبکې کړي وو شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. امریکا او متحدانو یې د دې حملو په ځواب کې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د ولسمشر بایدن میرمن جیل بایدن به د یکشنبه په ورځ په پنسلوانیا کې وینا وکوي. د ولسمشر مرستیاله کامیلا هاریس به د خپل خاوند سره په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په نیویارک کې جوړیږي ګډون وکوي. د چین دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرلپسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویی شي. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز له راپور سره سم د دوشنبه په ورځ 6.6 ریشتره زلزلې د چین د سیچوان ولایت کانګدین ښار ته سخت ټکان ورکړ. او د بریتانیا د نوی صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د سشکال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی وو. پرون لیسټریس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه پزای کړه. د په واکمن محافظه کار ګوند کې د نننه د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې سفارت په خوله کې له حمله وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي
موږ د ترجمانو چې ټول اسباب او همدارد په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډېر ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکي وایي نه ښوونځی لري او نه د ژوند نور لومړني وسایل.
مشته نه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
روسي سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت اغیزمند کړي.
په دې مچو باندې راته اګرنه اوبره وش کېدلې او راغله ډېر شپټه یوړلې.
په کونړ کې د ورمی ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل دنګي کې د غرنې وتی غره خوې شوې و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دې خوږی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا دی د دوحه تړون تشبند پاتشي او لنورو هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسال کې چې طالبان په خپل د دوحه تړون په سرغړونه تورن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنې لاستراوړنې په اړه خبري کولې ټینګار وکاو لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد نه کارول کیږي، د نړۍ هیوادونو دی هم د دغه هیواد پر ضد د خپل خاوري کارولو ته اجازه نه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال دراستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکاوه، ټینګار وکړ چې امریکا د له دوی سره د دوه لسلیک کړي هوکړه نه نقضوي او په خپل ژمنو دی عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوه هوکړې ته د نشمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د د حقونو د نقص په اړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقی دی وی پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړي چې د پاکستان له لارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي، په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، دوی دې هم د دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفته ایم و میگویم که
موک طولو هیوادونو سر پا اړیکا کیو او ورتم ویلی او وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي له ټولو غواړم چې د هغوی خاوره دی هم زمک پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او د رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دی له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دې پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان له لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څارل دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هېواده بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته یې سپارلې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د دوحې له موافقې سره سم نورو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. په دې موضوع د نورو خبرو لپاره د سیاسي او پوځي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ هم دا شیبه را سره دی. ورته هرکلی وایم اندړ صاحب، که د طالبانو اړخ ته راشو چې طالبانو په خپله د دوحې تړون څومره رعایت کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه، مننه کوم سروان صاحب. ګوري دغه د دوه تړون د افغانانو لپاره د ناسور زخم ګرځېدلی ده. دا سیال کې چې خپله طالبانو په هغه وخت کې چې دوی یو تحریک وو یا یوه ډله وه د امریکایانو سره د ځینو نورو هیوادو په شتون سره امضا کړی ده، خو افغانان د دغه تړون نه هېڅ خبر نه دي. داسې ویل کېږي لکه چې ښاغلي خلیلزاد ویلي دغه تړون د دواړو لورو
تر هغه ځایه پورې چې خبر یاست، چې تر هغه ځایه پورې چې تاسو معلومات لرئ یا دواړه خواهی وایي، هغه څومره طالبانو رعایت کړی دی؟
د دواړو خواهو په څرګند ډول معلومیږي چې د امریکایانو د هوایي حریم زمونږ نیولی او ګزمي کوي. دا د بینالمللي قوانینو برخلاف یو عمل ده چې ترسره کوي، او همداسې طالبانو هم په د یو کال کې دوی حتی دومره نشي کولی چې په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ولري او په افغانستان دننه کې د نارینه و د ښځو حقوقو او د بشري حقوقو لپاره ډېر کار وکړي. د بېلګې په توګه د نجونو ښوونځي چې ډېر برخلاف د اسلام د قانون د مقدس دین د قانون همداسې د خلکو د غوښتنې سره بند کړي دي، همداسې نورې ځینې کړنې چې په حکومتداري کې اکثره چوکۍ دوی غیر مسلکي خلکو ته ورکړي، د افغانستان مسلکي کادرونه په فرار کې.
اندر صاحب مننه، د دې لپاره چې وخت کم لري یو بل پوښتنه هم لرم، هغه دا ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقي ویلي دي چې نور هیوادونه دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان په ضد کار واخیستل شي، لکه څنګه چې په راپور کې مرته اشاره شوې وه. مخکې یو شمېر طالب چارواکو من جمله د دوی دفاع وزیر ښاغلي مجاهد د پاکستان نوم اخیسته و، دا خبرې په څه معنا دي؟ دا معنا لري چې د دوی او پاکستان ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي؟
نه، پاکستان خپل ملي منافعو ته ګوري، هغوی که دوی څومره ووایي او څومره اخترنه کې پاکستان خپل کار کوي، د امریکا سره پخوا هم اړیکې سمې او همکاري ورسره کوله، په 2001 کال کې ډېر همکاري ورسره کړې، د دوی په ځپلو په بندي کولو په خرڅولو کې ورسره کړې دي. خو خپل طالبانو یا افغانستان اسلامي امر څه کړي دي؟ یوازې په اختارونو کې دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، سیاسي تعامل ته لاړ شي، د افغانستان د رسمیت پېژندلو لپاره او د امریکا سره د اړیکو د جوړولو لپاره، همداسې لکه نور هېوادونه چې د خپلو هېواد د ملي منافعو په خاطر الیزلي کې دوی دې باید.
بله، ډېره مننه ښاغلی احمد خان اندړ چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله ته خبرګون شو. دلته د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواوو ژغ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب ډاډمن کړي. د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسی ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرادې کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخ ته د روانې اونۍ د دوشنبې د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو اربیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ته ژمنه چې ټول اسباو همدارت په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه په خام کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان، مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څانګې ته افغانان نه ورسي.
په کونړ کې د دوش په وړاندې زلزلې د ټپیانو شمېر اتلسو ته رسېدلی او همدارز د زیانمن شویو کورونو شمېر زیات شوی دی. په تېره زلزله کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم څلور دېرش تنه ټپیان شوي وو. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبې شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمېر اتلسو ته او د ویجاړو شوو کورونو تعداد سلو ته رسېدلی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي به زلزله ځپلي بې سرپناه شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټوله ورځ جریان درلوده، د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه یوه تیګه راخوی شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول، او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجلې مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بې وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلي دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي، او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان، او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي:
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي، او د سرې میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرګ باندې موږ کولی شو چې دغه پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوالې ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره به ښه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزې پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکز یې د کوز کونړ ولسوالۍ ختیز لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرښې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې په کې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یې ګاونډي ته ځو او د یوې تودې موضوع په اړه د آزادی رادیو د مشال څانګې له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کوم. کاکړ صاحب، درته هرکلی وایم. نن سبا په پاکستان کې یوه توده موضوع د عمران خان احتجاجونه دي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیلونو ډېر خرابۍ کړی دی، تاوانونه یې پیش کړي دي، مژوبلې اړولې دي، خو دل احتجاجونو لاس نه دی اخیستی، دلیل یې څه دی؟
د مننه ډیره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تحریک انصاف ګوند مشر دی، هغه د کله څخه چې له واکه لرې کړل سوی دی، د اپریل په میاشت کې د پرځای باندې د نه باوري تحریک په پارلمان کې وړاندې سو، او د پرځای باندې شهباز شریف لومړی وزیر وټاکل سو. لاغه وروسته دی په ډیر مشکل کې راګیر دی، او مشکل کې په دې معنا راګیر دی چې یو خو د فوج سره شکر اړم کړی دی او سخت خبری کوي، دوم دا دی چې د داسې خبری کړي دي چې هغه د پاکستان څخه مهم چارواکي دي، کاغه د محکمې غدي او کبیا په بیوروکراسي کې دي، پر هغه باندې تنقیدونه کوي، نو د پر ضد باندې ډېر زیاتې دوسیې هم جوړې شوې دي. نو په داسې مشکل کې دا فکر کېږي، کارپوهان دا وایي چې د دغو غونډو ته، ولسي غونډو ته د دوام ورکولو معنا دا ده چې پر حکومت فشار راولي او د پر ضد څخه کومې دوسیې یا قضیې جوړې شوې دي د لاغه څخه ځان خلاص کړي.
نو داسې خو بل بلې خوا که چېرته دی مظاهرې ونه کې، احتجاجونه ونه کې، فکر نه کوي چې هغوی به هم د ده په ضد دوسیې نه جوړوي او له نرمښته به کار واخلي؟
دا سوال له دې سره نه دی چې دی دغه مظاهرې کوي او کې نه کوي. سوال دا دی چې په مظاهرو کې چې کومې دی ویناګانې کوي، هغه که دی په مظاهرو کې وکي کې نه وکي، بل ځای هم دی کوي، دی داسې خبرې کوي چې هغه په یو شکل نه شکل کې د پاکستان له قانون سره په ټکر کې وي، او کله چې بیا د پاکستان قانون ته دا خبره وړاندې کړي، نو بیا هغه د ده په ضد باندې د قانون په چوکاټ کې یو قضیه جوړېږي. نو
دلیل څه دی چې تر اوسه پورې د ده په ضد عملا اقدام نه دی شوی؟ دی ډېر پراخ ولسي قوت لري.
ولسی قوت هم لري او ځین خلک دا وایي چې د پردیش شاته چې کم قوتونه دي یا په پاکستان کې ډیر اثر او نفوذ لري یا د پاکستان فوج دی هغه هم پر دې باندې ډیر زور نه راوړي چې دی د یا جیل ته ولاړ سي زندان ته ولاړ سي یا بیا خپله چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم کوشش دا کوي چې عمران خان زندان ته واچوي نو لاغه سره به د شهرت نور هم زیات سي نو دوی کوشش کوي چې په داسې طریقې راونسي چې پر دې فشار هم وي او دغه سیاست هم ورسره روان وي.
ډیره مننه کاکر صاحب. کور ودان
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځري چپه دولش پښنوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په پکتیا کې د شاتو مچۍ خاوندان وایي چې ورستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغیز کړی دی او د دوی کاروبار خراب کړی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولی دي. کروانګر او باغداران وایي چې حاصلات او فصلونه تباه شوي دي. د پکتیا د شاتو د خاوندانو د ستونزو په اړه دا راپور واوري.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغللو په دې مچو باندې داسې اغرن او بره وشکېدلې اور اگلا دیر شپټه یوړل گل دی دوی خوراک دی والا ډیر توان ورور رسول خوراک ته رسیدنا نه پیسې شته نه چی شته او امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کلونه به تر دې وخت 2000 شات اخستل خود بارانونو لیوجې نه واضح هیڅ شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګی دی.
تقریبا دا وخت پوری مو 200 کشه کړی هغه هغه کړی دی د بورونو یواز نه ونه شو مچای موګی دی تر څو بری خپل خوراک په ناس مړی نه دی شوی
ته ونونه خو مو ډیر کی ویل چې اوس کم اس کم چې دولت خرج کی او هغه کوي دا هغه دی کنه هغه هم هغه خو ورپسې تاون تاون د مچای غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاونونه خو ټول تاونونه دی.
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هوارې کې لکه د موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي موږ شاتو ته هېڅ بازار نه لرو هېڅ قسمه دا شیشی نه لرو چې موږ دا ویسو چې د خپل تولیدات موږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د موږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لاس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا داسې ځای ولرو یا څه شی ولرو چې دغه مونږ په غذای کې خرڅ کړو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې وروستیو بارانونو او سیلاونو مچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولی او هغه دښتي ګلان چې مچۍ ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه له منځه تللي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ برخې آمر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي سیلاونه راغلي دي او ګلان ټول له منځه وړي دي پټ کړي دي نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زموږ مچۍ هم له منځه تللي دي. اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکه چې تینه وباسي وز خپل مچۍ څنګه ژوندۍ وساتي دا بورم قیمته ده چې بوره ورته واخلي او خپل مچۍ وساتي.
بلوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکی شوې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزه د رښتیا هم خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړې توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ییزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونه کړې ده کې او مرستې ورسره کوي له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده. دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د مؤسسات سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون چې دی یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردک، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست که هم یو شمیر خلک د شاتو مچیو پروزنه او پالنه بوختی. د کرنیز و چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره پلو یو خارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو لوري د مزره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
د نړیوال اتمی انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژیا په اتمی تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټروله وتلی او د یوې اتمی پیښې د مخنیوي لپاره عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اتمی مسؤلیت او د خوندي امنیت یو زون رامنځته کړي. نور حال نوریاس نوری وایي.
د اټومي انرژي نړیوالې اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلي ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. همدارنګ غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې ډزې سمدستي ودرول شي تر څو دغو اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او همدې عملیاتي کارکوونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دغه راپور وروسته له هغې خپور کړ چې ښاغلي ګروسی په مشرۍ د ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته وکیل دغو تاسیساتو کتنه وکړه. دغه اټومي تاسیسات چې د روسیې د پوځ په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکراینی تخنیکي کارکوونکي مخته وړي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د دغو او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتي زون له ایجادولو سره موافقه وکړي. ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامي سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خواشینه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرم نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلي نبینزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د اورزګان ولایت جراوت وسوالی سرکار زلمی خبر کو زموشلار کندو کپر د اول د لولپورو چرواک سمې د هیله د چزمرلارې توجه کې او زموږ روزګان غریب ولوسون ته پر وخت مشسی او رسی نه پوسې زیاتې او اولن کې د غدلارې کار وکي لارې ډیر کانو کپر د مسولین باید توجه ورته وکي او کوشش وکي چې د لارې چارې جر پیل.
لا وته زابل ولایت شمزول سوالي خبره کوم وته کو د کله مر زابل ولایت شمزول سوالي ډیر پسمانده ول سوالي د زماله چرواکو د سوال سمرتي ابي سيمه او روشن خادره کې ډير مشکلات سره مخامخ یو ډير سخت پات علاقه د باد خامه خاص مرول سوالي ته سر پسل کې امارت چرواک توجه وکي او مشته و د چلپانه خاده يا ابي سيم يا روشن
ورته نه راديو ازادي و کارکون کبريدونکو ته سلامونه. دغه موږ ورور درې نیم زره کور د هرات شرکې صاحب ورو چې د په علاقې کې د مربوط د کور خچېږي. موږ سره هیڅ کومک نه ده سوی هیڅ کومک نه کېږي نه مو څوک ژغ اوري نه مو رسیدګي کوي. دا خلک ډېر په بد وضعیت کې دي. نو که دغه موږ ورور چې د مشکل د دغه مؤسساتو سره یا د مشرانو سره زموږ ژغ ورسوي. دا خلک ډېر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان راغلي و تلاشي ته دغه کورو د حالات د خلکو لیدلی باور وکړي چې خلک ورور په ډېر سخت حالات کې دي. څوک باید خپل د درو څلورو کالو نوړې خرڅې وي او څوک ورور جانې چې د خپل ګور دکان خرڅې وي. نو د دې خلکو په حق کې ډېر جبر دی. څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه ورور رسیدګي نه کوي. مؤسسات چې وځي ورور هغه وایي حکومت مې نه پرېږدي. حکومت چې ځي وایي ورور مؤسسات یې نه درکوي. دونه سولایت هم دا خلق نه لري چې دا مؤسسات دا طالبان سره کښې نه وي چې دا اوس کم یو ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر 500,000 ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40,000,000 ډالر نورې کابل ته ورسېدې. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یوه خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. د ماهی پرده برېښنا کور دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو د ماهی پر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړې کړې. سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پېښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هېواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر 480 ته ورسېد. د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی او د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو وار بیا ترنګلې شوې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو وار بیا د پوځي برید خبرداری ورکړ او یونان یې په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. د روانې خپرونې پاتې برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندېښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلې دي او دوی ورته سخت اندېښمن دي. په ننګرهار کې سږ کال شاوخوا 4,500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وږي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. خو راځئ په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجر ولسوالۍ څخه دا پیغام رسېدم. ما د لوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې مرجې ولسوالۍ بیخي وچکلي ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو سره علاقه د لوړو چارواکو څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو څخه زما دغه تمه امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. وروره موږ خواته اوبه نسته، اوبه کمې دي، موږ برمې وچې دي، موږ سره دې کومکونه وسي، کښتونه مو وچ سول. تیراسي یو حیا چې راواستې دغه د حسنی حکومت پر ودې ګرځېږي. زموږ وطنونه ندالې ولسوالۍ ده، وچ کلک سوه، توتان مو وچ سوه، کښتونه مو وچ سوه. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن یو غړپ اوبه دې راته راواستې. موږ څه ګناه ده، څه ګناه مو کړې ده وروره؟ ما پیغام خامخا نشر کړ وروره. اوبه دې وروره ګرده، یا خانشینو خوا ته، یا زرجو ته ورکوي. پر ندالې ولسوالۍ باندې غړپ اوبه نشته. که یم دو نینې کې یو چړم کې را روانې دي، هغه به بغرا کې بهیږي وروره. دغه زما پیغام دی وروره. موږ ته دې کومکونه وسي، موږ سره دې مرستې وسي وروره. موږ برمې وچې دي، وس یې نه لرو، کښتونه مو وچ سوه، در په در سولو، خاک په سره سول. ټوله د ندالې دی، که د مرجې دی وروره، د ګروپ شش دی وروره. پر 45 متره یا 100 متره د اوبو ګول دی. بره بیخي ظلم دی وروره. تاسې موږ دغه پیغام نشر کوي، په لحاظ د خدای نشر کوي وروره. السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته السلام علیکم.
سلام علیکم. شایس بخیر یاست ورور؟ په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې دا د ناوې ولسوالۍ جواري او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلک سو وروره. مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې اوبه را ایله کولې، اوس هغه اوبه هم راباندې وچ سوې. زموږ باغونه او جواري او کیتیانې وروره وچ سوله. غوښتنه او هیله مو دا ده چې موږ ته اوبه را ایله کړي وروره. یو 15 شپې داسې مخکې لکه نه اوبه تیچې وې چې هغه رقمې کې ان شاء الله بار باغ مخ کې خلک هم وبیږي دې خوا ته به هم وبیږي وروره زموږ جواري و پادیزونه و باغونه پاک وچ کلک سول برمی مو و نه کوي ولیکې مو و نهسته زموږ غوښتنه دغه د وروره چې موږ ته اوبه را ایلاسي کښتونه مو پاک د وچېد